ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتس په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی سو دې برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي. درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په دې سره ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه که نه پرېږدي چې ګام پورته. جرمني پخه روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس اوس سټیې د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لرې بریښي چې پلان او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاده چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند یو مین دی نور نه غواړي چې موږ بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع څېړلې ده. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لویو جرګو بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالی شوې. دا به هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او که نه. دا خپرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یوناني ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست کی هغه بیا ځان جرګه کې کزبا د سبزو د سواد خبر او کم دلته کې با ګرځین د ویشو نو لاس کا نه پس چي نو ویش په ماته ده د یا ناخې خلک به بلی تتل او هغه به دی راته کله چې به ویش باد شو او د بل لاخې تر له کې بنا سن کیو بخ په جرګه جوړ کړل او پاره جرګه کې بکې نه سن سلام به کول چې یاره ځان له مشر وټاکو نه دی ځان له به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي لازم من مشر شو په ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش باد شي او بیا جرګنا سره نو هغه سره چې مخکې تاکل او هغه کارکردګي خلوه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1900 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان جرګه کړی او ځان مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه. او بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو دان دیلې هغه سلسله ورانه وه چې په اخر کې بیا په 1950 دوباره بیا کېناست او ځان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطح باندې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سطح باندې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه نو د بهر نه دغه باندې کېږي یو موږ یو کس په کار کې راغله په کمان کې موږ یو بیا جرګه کېناستل او هغې او رمبه چې د ستانې بادشاہ سید عبدالجبار شاه هغه ځان له بادشاہ کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته لکه زموږ مشر نشي کولی جرګې هغه مات په یو قسم ادمی اعتماد یې په هغه لا بیا جرګه کېناستل د سیدو بابا نو چې دی یا ګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو، او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات، بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ، هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری و، او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده، نو دا خو سوسیالیستي ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوری ده. د څه ورته ګورم، نو زمون په تاریخ کې او ولسی تاریخ کې په سماجی تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګه ډیموکراسي د شپږتا سطح باندې کې نو توڅه بیا سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښه دا د امپوز نو
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول، او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي، او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه، په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه ډېر ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او عین پس هغه فیصله کوي، او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلاف ورزي ډېر ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دی کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نمایندګانی دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو رسنه نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی، نو هغوی کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنی باقاعده خاندانۍ طور سره دا شی روانې دا هغې هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول، او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوستو، خو د پښتنو په نور علاقو کې، په نورو ځایونو کې، د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر چې و نو هغه حکومي سړی و، لکه کاغه خان و، نو د پګړۍ خان و، د لونګۍ خان و، نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې څه فیصلې کولې، نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو، نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو، نو هغه ظلم وسره وه، بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې، نو هغې هغه فیصله خو ټیک وه. احمد شاه که پیدا شو، احمد شاه څه کارونه وکړل کنه، نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپله یو جمهوریت رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو نه، خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو. وسه لکه د وزیرستان د جرګې څخه ګورې، په وزیرستان په جرګې کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی. د جمهوریت کې خدای اشاره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی، شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورکړو کې سطحه، یا به په غټه سطحه باندې، خو
دا خوشته ده
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي، د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس لګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې، خو دا زمونږ ځي رو رو دا خلک چې خالیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسو واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت. مدرسې پوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر